द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
جنوري دونکو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی او زه هم سمینا احسن نن د زیارت ورځ 2015 کال د جولای 2 نیټه دا پاکستان کې شوې دي د سحر اتنیمی افغانستان کې دي د سحر اته او په واشنگتن ڈی سی کې د شپې 11:30 بجې د جولای 19 نیټه او د شروع ورسته د ډیو ریډیو نیم ساعته خبری خبرونه کې لاول تاسو وړاندې کو د خبرونو سرټکی د پاکستان فوج وای 13 ورځې انګور اډه پیخي باوجود په افغانستان سره همکاري جاری ساتي او د خپل اته فوجیانو د مرګ افغان داوی هم رد کړی دا بل خو د افغانستان داخله وزارت وای پیخي پلټنو د پاره تفتیشي ډله روانه کړي د امریکا صدر براک اوباما ویلي امریکا او کیوبا به خپل ترمنځ سفارتونه روانې میاشت اخیره کې وپرانیزي او ملګري ملتونو سرمنشي ښاغلی بان کی مون دا پرمختګ ستایلی ویلي دي د سره به د هوانا واشنگتن اړیکې نورې مضبوطې شي
What the establishment of formal diplomatic relations within an embassy will do is allow the countries to begin addressing this host of issues that face both countries.
او یورپی مشرانو د یونان مراتو په بدل مالی امداد ته غاړه خودو خبره رد کړي او زیاتی د یونان د اتوار ورځې قامی ریفرندم نتیجو پس بنوري خبرې کوي بل خو یونانی وزیر اعظم د یورپی ائتلاف نه د وتو خبره رد کړي
Το δημοψήφισμα της Κυριακής
Sunday's referendum does not concern our country's place in the euro. This is a given and no one should doubt it.
سرټکی تاسو واوریدل غوښې وسته خبرونو تفصیل ته تیرش په پاکستان او افغانستان ترمنځ په پوله پرته د انګور اډه په علاقه کې پنخته کې یو افغان امنیتي عسکر مړ او دوه پاکستانی فوجیان زخمیان شوي دي د پاکستان د فوج د عامو رابطو څانګه آی ایس پی آر وای د انګور اډه ګیټ باندې د افغانستان لخوا د آر پی جی 7 او وړوکي وسلې سره حمله وشوه د فوج ترجمان میجر جنرال آسم باجوا وایس اف امریکا ته ویلي د دوی فوجیان د انګور اډه په علاقه کې آبادی کوله چې بلخوا نه پې حمله وشوه او د دوی لخوا بیا جوابي کاروایی وشوه د امریکا صدر براک اوباما د شروع په ورځ ویلي امریکا او کیوبا بیا د سره سفارتي تعلقات شروع کولو ته رضا شوي او دا اراده هم لري چې واشنگتن او هوانا کې به رواني میاشت اخیره پورې سفارتخانه بیا پرانیستې شي صدر ویلي خارجه سیکرټري جان کیری به د دې مقصد لپاره لنډه موده کې هوانا ته ځي او تیر 50 کلونو کې به لاول ځل د امریکا په سفارتخانه د امریکا جنډه لګي د غګام د دواړو ملکونو ترمنځ د سفارتي تعلقاتو بحالولو په لړ کې تازه کوشش دی خو اوس هم د امریکا لخوا په تجارت پابندي او د کیوبا د انساني حقوقو ریکارډ د دواړو ملکونو ترمنځ تعلقات سمولو په لار کې خنډان دي ملګری ملتونو په یمن کې د انساني بدحالۍ درجه تر ټولو اوچته کړې او وایي چې د 80% نه زیاته آبادی د انتهایي سخت امداد حاجتمند ده د شورو په ورځ د یو ان چارواکو ویلي 14 میلیونه یمنی خلک ډیر کم خوراک لري او 9 میلیونه د صفا څښلو اوبو نه محروم دي د دریمې درجې امرجنسي اعلانولو نه پس امدادي کارکوونکي به کوشش کوي چې انتهایي سخت حاجتمند قریبا 12 میلیونه خلکو ته امداد ورسوي بل خو د شورو په ورځ په ادن خار د شیا هوتسي یاغیانو میزایلونه داخلي دی چې په کې لګته لګه یو دیش تنان مړه او سلو پورې زخمیان شوي دي د یوروزون مالیاتي وزیران وای یونان ته په نوې امدادي پیکیج باندې مذاکرات تر هغه نشي کېده تر څو چې د اتوار په ورځ قامی ریفرندم نه شوي اخوا د شورو په ورځ یونان وزیر اعظم د لګ ډیر بدلون سره د ایم ایف په شمول د نورو قرض ورکونکو ملکونو شرطونه قبولولو ته سری خو دی خو په خپل وینا کې په خلکو غکړه چې په ریفرندم کې د عالمی قرض ورکونکو د شرطونو نه انکار وکي یونان په 1 جون باندې د ایم ایف د قرضې کیست ورکولو نیټه ختمدونه لګ سات مخ کې د یوروزون نه د نوی بیل آوټ پیکیج خواست کړی وو د شورو په ورځ د سینای په جزیره کې د مصری فوج په چیک پوسټونو د ترهګری حمله ذمہواری دولت اسلامي تندروډلې په سر اغستې په دې حمله کې لکتر لګه سلور شپې ته فوجیان وجل شوي وو د مصر فوجي چارواکي وايي امنیتي فوجونو ټوله ورځ روانه جګړه کې سل تندرو هم وجلې دي دغه جګړه د شیخ زوید کلی سره نږدې شوې د مصر د آی ایس ملګری وايي دوی په 15 فوجي چیک پوسټونو حمله کړې ملګری ملتونه وایي سږ کال د بحیره روم د لارې یورپ ته د هوړیدونکي مهاجرو شمیره د تیر کال په مقابله کې 80% زیاته ده. چارواکي وایي زیاتره خلک خپل ملکونو کې د جنګونو او خرابو حالاتو د لاسه تختي او یقیني یي چې حالات به نور هم خرابیږي. د یو ان د کډوالو ادارې یو ان ایچ سی آر د شروع په ورځ تازه معلومات شریک کړي چې وایي روان کال جنوري نه تر جون د میاشتې پورې 1,02,000 ښځې، سړي او ماشومان یورپ ته هوړیدلي چې په دوی کې دریمه برخه خلق د شام نه وو او په دې کې 12% خلق افغانان او د ایریتریا نه وو.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ډیوا ریډیو د خبرونو کې تاسو واوریدل چې تیر شپه د افغانستان او پاکستان ترمنځ په پوله باندې پرته انګور اډه په علاقه کې په نښته کې یو افغان امنیتي عسکر مړ او دوه پاکستانی فوجیان زخمیان شوي دي. آی ایس پی آر چې پاکستان د فوج د عامو رابطو څانګه ده وایي چې د انګور اډه ګیټ باندې د افغانستان لخوا آر پی جی 7 او د وړوکي وسلې سره حمله وشوه او د فوج ترجمان میجر جنرل آسم باجوا هم وایس اف امریکا ته ویلي دي چې د دوی فوجیان د انګور اډه په علاقه کې آبادی کوله چې بل خوانه په حمله وشوه او د دوی لخوا بیا جوابي کاروایی وکړې شوه. افغان داخله وزارت ویان صدیق صدیقی کابل کې میډیا ته ویلي دي چې د غنخته د نهې پښپن ناوخته د پکتیکا په برمل سیمه کې شوې ده او تورې لګولې چې پاکستانی فوج د افغانستان په خاوره د آبادی کار کوو چې افغان سرحدي پولیس هلته کې ورغلو او د ډزو په تبادله کې یو افغان سرحدي پولیس او اته پاکستانی فوجیان وجلې شوې دي خو پاکستان دغه تورونه رد کړي دي. دا پیښه په داسې وخت کې کیږي چې د افغانستان استخباراتي ادارې په نږدې کې تور لګولی وو چې په افغان پارلمان شوي حملې پر شا د پاکستان استخباراتي اداره آی ایس آی لاس لري. پاکستان دغه تورونه رد کړي او ویلي وو چې ځینې عناصر نه غواړي د اسلام آباد او کابل تعلقات وده وکړي. د افغان صدر اشرف غني د راتلو سره د دواړو ګاونډي ملکونو روابط ډیر ښه شوي وو او دا هم رپورټونه دي چې صدر غني پاکستانی مشرانو ته یو خط لیکلی وو او پکې د افغان طالبانو او حقانی نتورک پر ضد د سختو ګامونو اخیستو غوښتنه کړې وه خو اسلام آباد دعوه کوي چې بغیر د سفرقه د ټولو تندرو تنظیمونو پر ضد یې کاروایی شروع کړي. پاکستان دا هم په ډاګه افغان طالبانو ته خبرداری ورکړی وو چې تشدد نه دی لاس واخلي او د صدر غني حکومت دې تسلیم کړي. د نوم نه ښودلو په شرط یو امنیتي مشر ویلي وو چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تاوتریخوالي دغه تخمونه هندوستان کړي او دواړو ته د پوهې سره دغه مسلې ته لیدل پکار دي. دا خو تفصیلات وو چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ چې تیره شپه په پوله باندې کومه نښته شوې ده نو په دې حق لبه نور تفصیلات هم وخت په وخت باندې چې څنګه پرمختګ کیږي د ډیوه ریډیو په خبرونو کې خصوصا په خبرونو کې تاسو ته وړاندې کوو. خو اوس ستاسو پام راګرځو هغه تفصیل ته چې د پاکستان د اقتصاد په حواله سره افتخار حسین نصیر احمد کاکړ ته بیان کړی دی. د امریکا په هریټیج فاونډیشن چې څېړنیزه اداره ده هلته کې یو بحث شوی وو او په دې بحث کې د پاکستان اقتصاد مهمه موضوع وه. د پاکستان اقتصاد دا وخت کې کم ځای کې ولاړ دی او کم څنګه ښه کېدای شي او په دې کې څه کمیانې دي یا په دې کې څه خرابوالی لیدلی کیږي په دې ټولو باندې تفصیل افتخار حسین څه داسې وایي.
مننه. دا په هریټیج فاونډیشن کې دلته چې کم د څېړنې یو اداره ده په دې کې د پاکستان د اقتصاد په حق باندې خبرې اترې کیدلې او چیرې سرنګ دا اقتصاد په موجوده شکل کې دی او دا ښه کېدای څنګه شي. یقینا داسې موضوعات په واشنگټن کې ډیر کم دي او په پاکستانی میډیا کې ډیر کم دي نه بده مرغه. او بنیادی شی چې دی هغه اقتصاد دی که وکتلی شي. دوی اول چې دغه سوال ته دغه پوښتنې ته توجه ورکول یو څو غټې خبرې وکړلې. هغې کې خو اول دا چې د پاکستان چې کم انډسټریل یا صنعتي بنیاد دی هغه خور نه کړی شو په تیرو څو کلونو کې. یو مثال پکې دا چې په کال 1900 کې یو سړی وایي چې ما بحث کو نو هم دا خبرې وي. بل وایي چې 2 کاله ما د پاکستان په حقله د شیړنکار په توګه کار کړی دی نو هم دغه خبرې دي. چې پاکستان ټیکسټایل انډسټری چې کومه ده ټیکسټایل صنعت چې دی زیاتره په پنجاب کې دی هغه بهر سیزونه لګي خو مارکیټ غټ کړي نه دي او نه سامان ډایورسيفای کړي، مطلب هغه کم چې سیزونه جوړي چې دا زیات کی نور شکلونه ولور کی او یو خه مارکیټ ځان له جوړ کی. دویمه خبره دار اس ایم ای سمال ان میډیم انټرپرایزز، دا بنیادی شاندې د 1.5 لک نه زیات دي دا وخت، خو هغه ته هغه سہولتونه نشته دي. مثال یو سہولت دا وخت بانکونه چې قرضه ورکي کی هغه سرکاری دی او که پرایویټ بانکونه دی، او یا فیصد دا ګورنمنت ته ورکي، بیا هغه ځکه چې یره دوی دا یقین نه لري چې ګیندا به دی ته واپس کړی شي. نو دغه رنګي په دې کې بل غټه خبره دا و چې د ټیکس پاکستان کې چې دی سو کال وړاندې ماته دا یاد دی چې د امریکا خارجه چارو سکرتر هیلری کلینټن تلې و په هغه وخت کې ورته ویلو چې یره تاسو ټیکس دغه زیات کړئ ورکون کې په هیواد کې. نو هغه وخت کې چې شمار شمیرې وي 14 لک، اوس یو 10 لک خلک دي، په دغه 1.3 میلیون خلکو کې 10 لک خلک
شمیر رقم سوی
رقم شوی ده. دغه یو بل غټه بنیادی نقطه و دینه اوس لا چې به هر چې کم سیزون زین او هغه زیات شي ویني دي. بیا د پاکستان سیاسي دشمنه دومره دي د هند سره د افغانستان سره تعلق خنه دي، نو په دغه ریجن کې چې ستا سره دوا داسې گاونډي هیوادونه چې په 100 میل ستا سره پوله ده او دا غوی سره ستا شخړې وي، او بیا د هند سره خو پاغه کې ډېرې مسلې دي، هغه موست فیوربل نیشن د دغه لپاره زیات تر ټولو زیات خوخ دغه حیثیت ورکول ده، هغه هر سپاتې شو پاغه کې پوس چې دی د پاکستان نه غواړي چې دغه حیثیت ورکړي. نو د دین واخله بیا چې کم دی د تجارت مسلې دي ټریډ، که په بلوچستان کې سرمایه کاری کیږي نو هغه د چاینا او هغه په یو خاص ځای کې کیږي او دا هغه ګټه ځای خلکو ته نه رسیږي. ٹھیک شو، دغه رنګ د پاکستان او د افغانستان تجارت کې د خیبر پختونخوا په لاره کېږي، نو دلته امن وګوره، بیا دلته سہولتونه وګوره، دلته سړک وګوره، ټولې خبرې چې دي دغه دی په دې باندې نو رڼا واچوله چې د پاکستان تر ټولو غټه مسله بیا وګوري بجلی ده. اقتصاد په سودريږي، بجلی نشته. د بلوچستان هغه زمیدار چې هغه د حیوانات 50% مړه او نور میوه پیدا کوي هغه ته بجلی نشته، هغه به څنګه دا شیز پیدا کوي؟ او هغه په ټیوبل باندې زمیدار ولاړه ده. بیا د ډیمونو خبره کوله چې د پاکستان په مزغو کې دا خبره ولی نه کینی چې غټ ډیم 14 بلین ډالر د دې لپاره به داس دونه سرمایه‌کاری سوک او د چته نه وروړي، د دې پر ځای واړه واړه ډیمونه دي جوړ شي. بیا د بارانی سرمایه‌کاری که څه هم لګ ډیر سیاسی استحکام راغلی دی، خو 100 میلیونه ډالر د یو قوم د یو ملک لپاره په ټول کال کې بارنی سرمایه‌کاری حسم نه ده.
بالکل، او لکه څنګه چې راپورونه راځي هم له پاکستان څخه او زیاتره هم نیوکه کیږي چې په پنجاب او سندھ کې د پرمختیا کارونه په څنا څه ډول روان وي، دغه څېړونکو آیا په دې باندې خبرې وکړي چې په بلوچستان، خیبر پښتونخوا او په قبایلی سیمو کې دغه رنګ کارونه ول نه کیږي؟
کاکړ صاحب سره چې تاسو دا پښتنو کړل معنا هم دغه شکل کې دا پښتنه هم د دې څېړونکو نه ما وکړه، پاغه کې بیا ورستو دی کې لیزاکارټ سو مايكل ګوګل منو او د یو سیټ چې دی مارک کیرنو او لوی ماتوی چې دا ډیره ښه پښتنه ده، خو د بل مرغه دوی سره جواب نشته. او ما دا غوی مطلب هم داو چې دغه علاقې چې دی د ښکاری چې دار ترقې نه اوتی دی، دا اخوا کوګوري اغي وی چې اغه مايكل ګوګل من خبره ماته یاد ده چې دی ار د ریسورس ریچ بٹ سیکیورٹی دا غلطه پرابلم دی. نو اوس ته سیکیورٹی په نوم باندې په خیبر پختونخوا کې ټول سند چې دی ختم شو، بلوچستان دغه سي دی په قبایلی سیمو کې څوک جوړی نه. نو ما ورته وی چې دا سي نخ کاری چې ګنې د پاکستان د ترقی ورخیزه ده، دا په اربن سنټرز کې دا مطلب په خاریو کې دا زبده ويم چې په پنجاب یا بل ځای کې دا ناغي وي چې دا خبره هم صحیح ده، دا ایون نه ده، یو شانت نه ده. او د دې لپاره مورته چې پالیسو کې تاسو غنئ چې ګنې څه تغیر راوستل کیږي، څه توجه ورکول کیږي، نو وي چې دغه خبره هم نشته ده. نو قدرتي وسیلې چې د خپل ځای پرتی دي، د چین $600 بلین په بلوچستان کې لګي، نو په هغه هم دغه دریز واضح ده چې ګټه به د غزي خلکو ته نه رسي.
بالکل، که څنګه چې تاسو ویل په بلوچستان کې د سندک د سروزر او د میسو چې کومه پروژه روانه ده، څه وخت چې له هغه څخه سره زر راستل کیږي او چین ته وړل کیږي د صفایي لپاره، بیا خو امن امان سته، چې څه وخت هم د دې کارخانه لګیږي د میسو کارخانه بیا امن نسته. هم دغه رنګ د کرکو د تیلو خبره به وکړو، چې څه وخت د کرکو تیل را وړل کیږي د نورو برخو ته
لاندې چیزی،
بیا خو امنیت سته، او خو چې هلته بیا یو ریفاینری ورته لګي یا نزدې یو کارخانه ورته لګي نو بیا نسته.
ډیره ډیره مننه چې تاسو دغه پکې تفصیل ورکو. خو په اخره کې دی ټولو دا وی چې پاکستان په اقتصادي توګه د پخواره هسي چې د شپېته پالیسیزه کې سلګ ډیر سمو او ډیره انټرېستینګ دلچسپ خبره پکې وته نوکړه چې دې هواد ځان ته ویل چې ټایګر اف ایشیا ځان نه بجوړی نیو پاغه کې صرف یو سړی دی چې هغه ته لائن اف پنجاب وي وغه دوی وزیر اعظم وي دی بل شی جوړ نشو.
ډیره مننه کور ودان.
د امریکا صدر براک اوباما د شورو په ورځ ویلي چې امریکا او کیوبا بیا د سره سفارتي تعلقات شروع کولو ته رضادي او دا اراده هم لري چې واشنگتن او هوانا کې به د رواني میاشتې اخیره پورې سفارتخانه هم بیا پرانیستې شي. په دې موضوع باندې تفصیل وایس اف امریکا په ریپورت کې وکیل خان وایي.
د امریکا صدر باراک اوباما تیر روز ویلی چې امریکا او کیوبا په دې خبره رضا شوی چې د بیان سفارتي اړیکې اخی کړي او اراده لري چې په واشنگتن او هوانا کې بخ خپل سفارتخانی د دې میاشتې په اخره کې پرانیزي. دا یو داسې ګام دی چې ورسره د دوه هیوادونو ترمنځ د قانون له سوا یو شپېتم راهسي ختم کړي شوی سفارتي اړیکې به بیا نه بحال شي. صدر اوباما ویلي چې خارجه سکتر جان کیری به هم په دې وړي کې د هوانا سفر کوي چې هلته د 350 کال نه زیات وخت راسي. په اول ځل په امریکایي سفارتخانه باندې د امریکا ایجنډا پور تکړی. د امریکا تجارتی بندیز او د کیوبا بشری حقوقونه په هغه سترو مسلو کې شامل دي چې وسوم د اړیکو نارمل کېدل لاره نیسي. کمی اړیکې چې په کیوبا کې د فیدل کاسترو د انقلاب وروسته ختم شوې وي. په سرکاري کچه د تعلقاتو بیا نه بحالېدل د هغه پروسی یو تازه ګام دی. د کمی پروسی اعلان چې صدر باراک اوباما او راول کاسترو تیر کال د دسمبر په میاشت کې کړیو چې دوانو هیوادونه به بیا نه د خپل سفارتي اړیکو ته کتنه کوي. دوانو مشرانو د روان کال اپریل په میاشت کې په پاناما کې د یوې غونډې په محل مخ په مخ خبرې هم کړې وي. اخوا په نیویارک کې د ملګرو ملتونو سیکرټر جنرال بان کی مون د کیوبا او امریکا د دې اعلان هرکلی کړی چې پکې دوانو هیوادونو د یو بل په سر خارونو کې د سفارتخانو د پرانستلو اعلان کړی. هغه لبان د دوانو هیوادونو لخوا دا کار د اړیکو خو اړخته بوتل لپاره یو مهم ګام بللی. که څه هم امریکا د کیوبا څخه یو شمیر بندیزونه ختم کړي چې پکې د مسافر بردار جازونو او د اوبو د کشتو تګ را تګ بحال شوی دی. د مئی په میاشت کې امریکا کیوبا تر هغه ته د وده ورکولو یا تر هغه جوړولو ریاست د فیرس نه هم لري کړي. خو د دې هر څه باوجود اوس هم ځنې خندان شته دي چې پکې د یو لسیزې راهسي په کیوبا د تجارت بندیز دی. کم بندیز یې واځي کانګرس ختمولی شي. سیړونکو وایي چې صدر باراک اوباما بعد دغه بندیزونو چتولو په وخت د ریپبلیکن او ځنې د ډیموکرات ګوند غړو لخوا سخت مخالفت سره مخ کیږي. څوک چې وایي ښاغلی اوباما د وخت نړواندې د یو حکومت نه بندیزونه پورته کوي، کم حکومت چې د وړاندې څخه د بشري حقوقو سرغړونو کې بوخت دی. صدر اوباما له بعد په هوانا کې د امریکایي سفارتخانه په جوړولو یا په ټیکولو باندې د امریکایي ولس د ټیکس پیسې خرج کولو لپاره هم د کانګرس نه اجازت اغستل وی.
دا د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو ده. د یورو زون مالیاتي وزیران وای یونان ته په نوي امدادي پیکیج باندې مذاکرات تر هغه پورې نشي کېدای تر څو پورې چې د اتوار په ورځ د قومي ریفرندم نه شوي او بیا د هغه نتیجې نه راغلي. د شورو په ورځ د یونان وزیر اعظم هم ویلي دي چې په سرکاري ټي وي باندې خلکو ته وینا کړې ده چې ریفرندم کې په نه کې ووټ ورکولو سره دوی کولای شي چې کوم مذاکرات به د یورو زون د وزیرانو سره کیږي نو په هغه کې د یونان پوزیشن مضبوط شي. تفصیل په وایس اف امریکا پر ریپورت کې زاهد خټک ناورو.
اتوار پورس کې دونکو ریفرندم کې د یونان خلک د یو سخت فیصله سره مخ دي. ریفرندم کې د او په صورت کې دوی د نورلس ملکونو یورو زون کې پاتې کیدې شي او اقتصادي اصلاحاتو ته به غاړه دي او د نا په صورت کې یو غیر یقیني مستقبل سره مخ کیدې شي. خو یونان دیونه د قرضې یو غټ قسط ورکولو کې پاتې راغلي. وزیر اعظم الکسس سیپراس قرض ورکونکو ته یو خط لیکلی چې پکې د ویلي د نورې قرضې شرطونو منلو ته تیار دی کچره ځنې شرطونه بدل شي. د یونان خلکو ته هم یادګرنه ورکړي چې د نا په صورت کې د یوروزون نه سمدستي نشي وته. د یونانی جبه کې وایي اتوار پورس کیدون کې ریفرندم مطلب د یونان یوروزون کې پاتې کېدو یا نه پاتې کېدو په حق لنه دی. په دې خبره باید څوک هیڅ شک ونه لري، خو یورپی کمیشن مشران وایي ریفرندم نتیجو پورې نورې خبرې اترې نشي کېدې. نظر پختنې ښایي د یونان خلک یوروزون کې پاتې کېدل غواړي، خو د بینکونو د نظام یو کارپوه برټ ایلای وایي دا ډیره ګرانه ښکاري.
My belief is that Greece will have to exit the euro. I just don't see how they can
de wai ze guman kom yunan ba da eurozon na bahar kigi ze his wajan winam chi dwi ba sarang pati kigi pada se hal chi da mulk iqtisadi nizam ke kum islahat nadi shiwi aw kachari dwi pati hum shi no european union ba dwi der zar bahar kadi د یورپی ملکونو لخوا نورو پیسو نه ورکولو په صورت کې به یونان د یورو کرنسی نه محروم شي، او کله چې دوی سره یورو نه وي نو اقتصاد پوها ډزمنډ لچمن تر مخه حکومت به د قرضې ورکولو لپاره نورې لارې ګوري.
د ګریک ګورنمنت ویل سون بی رننګ اوت اف منی سو وات دیل بی ډوینګ از دیل بی
د وای یونان حکومت سره به ډیر زر پیسې ختم شي، خو دوی ته به خلکو ته پیسې ورکول وي کاغه پینشن اغستون کې دي کتن خادار خلک دي او که کاروبارونه. حکومت په دغه خلکو ته په بل کرنسی کې پیسې ورکول شروع کړي، نو دا به هغه مرحله وي چرته به ملک کې دوه کرنسی عملی وي، یو یورو کرنسی او یو بل کرنسی، او کېدای شي دا د یونان لپاره د یوروزون نه د وتو لار جوړ شي. یونان کې موجود تجارتونو لپاره به دا ډیر ناوخته وي. دا خبره د یونان چیمبر آف کامرس صدر کانسټانټینوس مایکالس کوي.
Our major concern as representatives of the business community is the 650
د وای د تجارتی ټولنې د نمائنده په هیڅ دوی لپاره د اندېښنې غټه خبره ده چې شپږنیم لکه تجارتونه دا وخت موجود دي او هر ورځ یو کم شپیته تجارتونه بندیږي. نه په ورځ د امریکا صدر باراک اوباما ویلي د یونان اقتصادي شخړه د اندېښنې خبره ده، خو وایي دغه مسلې نه امریکا نه زیات یورپ متاثره کیږي. صدر باراک اوباما وایي روان اقتصادي بحران له وجې به د امریکا اقتصاد ته کوم غټ خطر رامنځته نه شي. هم نه په ورځ د امریکا خزانه وزیر جیک لو د یورپ خزانه وزیرانو سره ټلیفون د لارې خبرې کړې، ورستو د ویلي د ټولو فریقو او نړیوال اقتصاد لپاره دا مهمه ده چې یونان او قرضه ورکوونکي د یو حل لټولو لپاره کار وکړي.
د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو ده. په امریکا کې څه تقریبا 30 میلیونه خلک د سیدی چې په هغه علاقو کې اوسېږي چرته چې دوی سره د خوراک تازه خوراک هیڅ قسمه سہولت نشته، او دوی مجبور دي چې هغه خوراک استعمال کړي چې نه خو تازه او نه بیا د دوی د صحت لپاره ښه. دغه کمی علاقې دي او د دې لپاره سهلې ځلې روانې دي چې دغه خلکو ته هم چې یو قسم لا فوډ ډیزرټس یا د خوراک ریګستانونو کې اوسېږي. نو په دې موضوع باندې به تفصیل تاسو د وایس اف امریکا په ریپورت کې فوزی انجم ناوري.
امریکا هسی خو یو شتمن هیواد دی، خو ولې دلته کې هم حاجت مند او غریبانان خلک شته دی. د 30 میلیونو نه سیوا خلک داسې دي چې تازه د خوراکي سیزونه ترلاسه کول ورته ګران دي، لکه تازه سبزیانې چې شوي. داسې ځایونه چې داسې سهولت نه لري فوډ ډیزرټ یا د خوراک بیابان نومیږي. په ښاریو کې دا نوم هغو ځایونو ته اخلي چې اوسیدونکو ته یې د تازه سبزیانو او د خوراک د سیزونو سټور دومره دې موجود نوی چې پیاده ورته دوی تلل شي، او په کلیوالو سیمو کې هغو ځایونو ته وایي چې تازه د خوراکي سیزونه ترلاسه کولو دپاره په ګاډي کې د ګنټې نه سیوا سفر کول پریوزي. نو په واشنگټن ډی سي کې بریډ فار د سیټي نومې یو بې ګټې تنظیم داسې دی چې په هر اتوار باندې هغو منډایانو ته ځي چې زمینداران پکې خپلې سبزیانې خرڅوي، او چې کومې سبزیانې د خرڅون نه پاتې شي نو هغه د زمینداراننا اخلی. هسی هم بیا زمینداران خوی سواپس نه وړي، او دغه تازه سبزیانې او د خوراک شیان وړي، نو دغو حاجتمندو خلکو کې ویړیا ویشي. دا طریقه گلینینګ نومیږي. هر کله چې دغو فوډ ډیزرټ والا سیمو کې غریبانان اوسیږي نو هلته کې د تازه خوراک د سټورونو د نشتوالي یو شمیر وجې دي. د کیپیټل ایریا فوډ بینک میریان پیلې وینا ده چې دوی خو پیسې ګټ ګټل غواړي او دا ګڼل کېږي چې په داسې ځایونو کې څه خاص ګټه نه وي. بیا کېدای شي دا یو وجه هم وي چې په داسې ځایونو کې غلاګانې او جګړې هم ډېرې کېږي. نو درې کالو نه سیوا وشول چې دغه ګلیننګ والا طریقه شروع شوې ده. رضاکاران راجمع کېږي او د منډایانو نه کومې هغه تازه سبزیانې او نور شیان چې د خرسون نه پاتې شوي وي او دوی ته بیا ورکړي وي په ګوتیو کې اچوي او بیا یې په حاجتمنو خلکو کې وړیا ویشي. داسې یوه رضاکاره ریټا لیوس وایي دا کار سره تمامو مسلو حل خو نه دی، ولې صحیح کار کولو دپاره یوه ګام اخیستل ورته ویلی شو. بریډ فار د سیټي والا دا تنظیم دوو ځایي د زمیندارانو والا منډایانو سره په رسمي توګه هم ملګرتیا لري او رضاکاران دې ځایونو نه په هفته کې څه په سلګونو کیلوګانو تازه سبزیانې او نور شیان راغونډوي او ویشي. د بریډ فار سیټي والنټیر کوارډینیټر کریس جینسن وینا ده چې هر ورځ د 200 نه واخله تر 600 خلکو پورې داسې زونه رسو او رښتیا خبره دا ده چې مونږه تر دې ټولو پورې د تازه او صحت لپاره خوشیانو ورسولو یو ذریعہ یو. بیا د ذکر شوی تنظیم ګلیننګ کوارډینیټر کیت لیمن خو په دې کار کې ذاتی توګه باندې هم ډېر دلچسپي لري، په دې چې هغه په خپل هم د ډی سي په یو ډېرې غریبې سیمه کې لوی شوی دی. وایي زه ډېر په مینه دا کار کوم، زه د دوی په حال خپو هایم، په دوی باندې یو سخت وخت تیریږي.
اوس به تاسو وړاندې کوو پریس ریویو یا مطبوعاتو ته کتنه.
په یمن کې سیاسي اړې غړې اغه شان روان دي، ورسره ورسره د سعودي عرب او د اتحادیان وی په هوسی یاغیان او فضائي بمباري هم جاری ده. د امریکای مشهور اخبار نیویارک ټایمز خپل یو تازه غنا کې د سعودي عرب د لاسه د یمن د تاریخي ورثې د تباہ کېدو د سرخط لاندې یو تفصیلي ریپورت چاپ کړی دی. د ریپورت په شروع کې لیکلی شوی دی چې یمن د بیکچ زیاتو قدیمی نوادراتو او تاریخي ثقافتي ورثې مالک ملک دی. په ریپورت کې د یمن د دمار نومي عجائب گھر ذکر د یو ډیر اهم تاریخي ثقافتي مرکز په حیثیت شوی دی، خو ورسره دا افسوس هم ښکاره کړی شوی دی چې د سعودي عرب د بمبارۍ د لاسه د دمار سیمیز عجائب گھر نام و نشان ختم شوی دی او په دې کې پراته 2.5 لک تاریخي نوادرات خوري ایري شوی دی. ریپورت زیاته چې سعودي عرب په یمن کې د هوسی یاغیانو د خپلو مورچونو د پاسولو د پاره د 13 مارچ نه بمباري شروع کړي ده. دې بمباري هوسی یاغیان خو د خپلو مورچونو په نسولې شول، البته د عرب نړۍ د ټولو نه زیات نیسمن ملکی لوټی لوټی ضرور کو. په دې حملو کې په زرګونو عام خلک وجلې شوې دي، په لکونو بې کوره شوې دي او د خوراک خشاک او د دوایانو پکې سخت کمی راغلې ده. نیویارک ټایمز خپل رپورٹ کې زیاتی چې د یمن راغلو تازه خبرونو نه معلومیږي چې په سعودي بمبارۍ یمن کې د عالمی ثقافت یو بشبهه خزانه تباہ برباد شوی ده. د یمن د بشقیمته تاریخي سيزونو او عجائب ګرونو لوی ډایریکټر محمد ال سایانی وایي چې د یمن په جنگ کې 25 تاریخي زینه او یادګارونه یا خو بالکل تباہ شوی دي او یا ورته سخت نقصان رسیدلې ده. ریپورت زیاتی چې یمن د بنینو انسان د تاریخ د داستان مرکزی مقام یادیږي. وایي چې 6000 کال وړاندې د انساني تاریخ لومبه بنی آدم د بابي المندب نومي دروازې نه یمن ترانه نوته وو. دغه شان د آثار قدیمه ماهرانو ته د زمانه قبل از تاریخ د ثقافت هغه باقیات په ګوتو ورغلي دي د کومو نه چې دا نتیجه وسته کې دی شي چې دا ثقافتونه 8000 کال وړاندې د بحیره احمر او د بحیره عرب په لارو یمن ترانه نوتی وو. نیویارک ټایمز د خپل رپورت په اخیر کې لیکلي دي چې دا ذکر شوی ټول تاریخي مقامات، نوادرات او عجائب ګرونه د سعودي عرب په بمبارۍ کې یا خطبا شوی دي یا ورته سخت نقصان رسیدلې دي. دین علاوه سعودي عرب په خپل زورګیری یمن کې د 2.5 کروڑ د خلکو ولګو تندو او نیسته سره د مخکولو ذمہوار هم دی. د سعودي عرب د لاسه د یمن د ثقافتي ورثې تباهي ام اغه شانده لکه څنګه چې دولتي اسلاميه د خپل ولقي لاندې ډېر سیمو کې دا شان کارونه کړی دي. د نیویارک ټایمز په ریپورت کې امریکای ته وینا شوې ده چې سعودي عرب په یمن د نورې بمبارۍ نه او دا شان د دنیا د یو ډېر قیمتي تاریخي ورثې د تباهۍ نه رئیسار کی، ځکه چې د سعودي عرب په یمن د بمبارۍ نه رستکول صرف د امریکای په وس کې دي.
وایس اف امریکا ډی وی ریډیو سره نن درې ساعت خبرونه تاسو واوریدئ. د ماخام د خبرونو سره به یو بیا د ماخام شپږ بجې د پاکستان په وخت باندې د ډی وی ریډیو ټول ټیم تاسو ته خوندور پروګرامونو او د تازه خبرونو سره وړاندې کیږي. هم تر د هغې وخت پورې تاسو نه اجازه غواړو. په دې درې ساعت خبرونو کې موږ سره ټول چې کوم ټیم وو نو په هغوی کې ملګري وو نایله محمد، محمد عالمگیر، وکیل خان، زاهد خټک او زه سمینه احسن، او خبری خبرونې موږ سره انجینیر دی آیدن او پروډوسر دی زاهد خټک. تاسو نه اجازه غواړو تر د ماخام د خبرونو پورې. الله پامان.